دیرش لیتر شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 199 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې یې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 13 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاوي د 13 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. پانیول شویو تورانو کسانو کې نه هوتنې غوښتل چې نشه یي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزي هوایي ډګر لاره له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او د ونې وروسته په خداده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 13 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 13 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي نشه یي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې له فرید نوی څخه دوه کاله د احتیاط له امله موسیقي پاتې سوې وه، خو اوس روغ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوی څخه ډیر خوشحاله یو چې بیا فرید نوی دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپو یار محمد یاری سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحید الله په نوم یو متاد وایي چې کورې ډیره لوړه به یې درلوده، خو دی یوازې په یو لک افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په شو کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلې ترانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دې تلاشي کوي.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر اوسه ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هیواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لار کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تور پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالی سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډیر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیوي کانفرنس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګرې ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه یي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی. او د کارموندنی خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخینه ولیدا. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کړل کیږي او ترهګری ډلې لدی لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې په افغانستان کې د نشي مواد او د کښت سګنې راپور نه دی اعلان کړی. خود دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشي مواد او کښت راکم شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشي موادو د قاچاق او د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروری ده.
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشي موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشي موادو د نیولو ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشي موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشي موادو غوښتنه راکمه او باید له نشي موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمه هوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان گاونډي هوادونو د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د رسولو لار ده.
کوم مسولیت چې دوی تر اجازه کېږي د قاچاق او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لار نه لري، همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکونو څخه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره مواد په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت یې هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته وارديږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژي په چوکاټ کې به له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژي د جوړولو دوی غونډې جوړې شوي، خو تر اوسه پورې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د نشي موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکو. فرید نوید هغه سندرغاړي دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو، سندرې پریښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس رخصوي او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشاله دي چې فرید نوید نشه خوشې کړې او بیرته د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوشه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د مسکې د مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ شوی، نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشاله وساتي. د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی رخصوي مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پریښودلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي. موږ هیله لرو چې دوی د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا پر کم موسیقي او کې نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د فرید نوید ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نوی دلی رالی او هغه پخوانی سندری مشته ووایی چې مخکې مشته ویلی وی او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی یې وکړي.
غم خوره نسته چی جالا وروا چوینا غم خوره نسته چی جالا وروا چوینا زړمیل سرغو گیلمندی ای زړمیل سرغو گیلمندی چې سایل تکړه غم پرما باندې راځینا.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ورکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول شوی، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، اول محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول شوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نه وي، مثلا د مسکرات او مخدرات او قانون چې ده د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی، مثلا د تداوی په برخه ویلی چې معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې د جزا په کود کې په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا نشه لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي د جزا لري که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نه شي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسساته ده که هر ځای ده باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع دی د واده کولو حق دی. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کوم ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی، مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دین سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفه ورکړی ده چې د معتادین نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټولې د علما په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالی ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي، آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه ده؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول شوی ده چې باید د سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سپکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول شوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دغه قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخو کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه شوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه ادارات نقش په دې کې شي ده ډېر تمرکز شوی ده، او په اجتماعي ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځو لپاره مثلا د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دا قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یا که ماشوم یا که هر څوک ده د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځنګل شي. کله چې قانون رامنځته شي هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولې معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا هم داسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کیږي هغه څوک چې قانون لیکي څوک چې قانون جوړوي دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې د موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادینو ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. موږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي. پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي؟ په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي.
د موږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي مثلا غلا کوي کله یا مثلا بجومات کې بوټونه غلا کوي یا مثلا یو چرګ غلا کوي د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وغځول شي. دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو که د دې جرم ډیر شدید دی یا مثلا قتل دی یا مثلا داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنی نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني باید اول تداوی وشي چې دا من حیث د یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده یو ناروغ شخص یو څوک چې مثلا هغه فکری کنترول نه لري دا څنګه د محاکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي هغه باید دا توانایي ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپله مریض ده د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق له څه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2:00 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ویلات 50 کلن وحید الله لس کال راهیس نه شکوي. دی وایي چې په خو عسکري سایمن سب او د ټانکونو مستری وو خو کله چې په نشو اختاسونو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډیره لوړه بیه درلوده خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې مصبدار وم ټانک سوم او عام انجینیر د ټانګو یم او سوي ټانک ز په خو دروم یو ورور مې وو دای نه شکه ولا په کور کې وهله وهله ز ډیر ځګر خو شم مالې دا خو څوک نه وهي ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکا بل ورځ ورته کې نه سم چې یو دود راک نه مکا 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 خو یو دود راک بل دود مې ورته دا دریم دود مې چې واسخته ماته هم خوان راک ریسته په می شروع کړل نو سیاسره ته ډیر وزور وکړ خپل سیاسره می چې خدای ته وګوره دا کار مکا بس پټ پټ می دا عمل شو پوډر شیشه خطرناک نشي یم په بدن د سي تاثیر کړي وو سیب چې اګنوم د خدای د غوخه بيخي لاړو اسکلیټ رانه جوړ کړي وو کاډا لاړ ژوند لاړ زندگی لاړ چې پاتې نشو. ما شخصي کور د لوداغه می په دا بيقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرج کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ور کړي دوه کوټي او یو دالې زګه خدای قسم دې چې د سبای میم جړلې د لور می دیږي د زوی می دیږي. ډیر وخت به می نشه پکته په نادر خان کې کوله بیا لاړم پولیس سوختي ته بیا ته میاشت می پولیس سوختي کې تیر کړل. د قلای احمد خان ورته یو سړی غرور اختتاب شوی وو دلته یو بل سړی راته ویل چې ولا پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی د دغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه. لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړ په هغه منطقه کې، ملک کاکا ورور دې پلانکی نه نمېږي؟ وایي نمېږي. ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي مال زه پېژنم، هلته هغه اختتابچیانو سره ما ورور اشپز ده، د دې بې عقلتوب ته وګوره. خو په ځان نه پوهېږم، خو پوډر پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې جي نه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختتاب شوی ده، هم قتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله. دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټر سایکل مې واخیست، نور بس خپل نشې مې کولې. هفته تېره شوه، بله هفته تېره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم. نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یاودم وایي شورونو خولې څلور ایلاک سره راته ودرېدل. آ سړی لیدلی وم، ټیسټي امنیت ته تلیفون کړی ده. رای وستلم نواد کې وم، د نواد نه ریاست سی ته بوتلم، ریاست سی نه صاحب ریاست چل ته راوستلم. هلته چې هم مستنطق د ما نه تپوس کوله، هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقې دا سړی څه کارا تېر شوی، دومره شی راکه پیدا نه کړ. پریبکاري راته ولیکه، رضا وایي کاکا اتې میاشتې ډېر تېرې کړې، خو دا کار نور ولی کې دغه د ما پریبکاري ته لیکلی ده. خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم، مالې صاحب زه خو عملي وم، دا بد مې کړی ده. بیا قاضي نه میاشتې وکړل، یعنی اتې میاشتې ډېرې تېر کړی، دغه یو میاشتې بله تېر کړه. هغه بیا پولیس چخې ته وړل، زوی مې راغی، ما زمانت وکړل، زندانه یې خوشې کړلم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یوه وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي. دا چې پولیس ولې حیران شول، په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه کا.
خیرات خو به وی قومندان صاحب؟
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشی کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. ها دا یې کار دی، وای ګوره.
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو؟
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ماته وای دا موټر ما تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو، که نه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشی کوي. خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب؟
په دې کڅوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
ته ودرېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده، بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپله ناپوه یې، په پولیسو دې هم د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی؟ هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده، خوله دې بنده کړه. اجمله.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر یې ترکش کړه چې قومندانۍ ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه، زه نور په هیڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه، ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا.
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. رازی پر دغه چوکۍ کینی.
زه د پارلمان وکیل حاجی سمت خان یم.
ها ها خوشاله شوم. خو وکیل صاحب مهرباني وکئ، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولای، دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو یې څه نومیږي؟
کبیر نومیږي.
ها ها کبیر کبیر. هغه کبیر خو به نه چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاغ کوه او پولیسو نیولی دی.
سارنوال صاحب تاسې څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاقو تور راپورې تړې.
اوس ته نیول شوی که د زوی نیول شوی دی؟
نه زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه؟
نه زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشی کوي.
وکیل صاحب تاسې څه وایاست؟ څنګه یې در خوشی کو؟ ستا زوی له نشه موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب داسې خوشې خبرې دي. زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي یې. ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ورسره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه را خوشې کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې.
اختار یې بولې که هر شی بولې.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده. په څو ورځو کې محکمې ته ځي او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.